په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه زه فریبا ظاهر د شفیق یار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په افغانستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونو د افغان سولې په اړه د ترکیې غونډې هرکلی وکړ او وایي دا ناسته باید د افغان جګړې د پای ته رسېدو او تلپاتې سولې لامل وګرځي. دوستانو په دې خبرونه کې د مو د سر موضوع د نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه به له احمد تکل وارو چې د خبرونه په پایل کې دي.
د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. افغان چارواکي د بدخشان ولایت په نسای ولسوالۍ کې د عملیاتو د پیل خبر ورکوي او ایران د نړیوالو بندیزونو د تدریجي لرې کولو وړاندیز رد کړی دی. بشپړ خبرونه. د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د کونړ د امنیه قمندانۍ ویان فرید الله دهقان د دې جګړې په اړه چې تېره شپه پیل شوه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د دولت مخالفینو ترمنځ د چپې درې په ګوسلک په سیمه کې جنګ رامنځته شوی. د مرګ ژوبلې په اړه باندې تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. شاهین قول اردو په فاریاب ولایت کې په هوایي حملو کې لسګونه طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. په شمال کې د دیره 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی وایي د ګرزیوان ولسوالۍ په سرچکان سیمه کې په دې هوایي حملو کې د طالبانو د دریو مهمو قمندانانو په ګډون شپږویشت تنه وسلوال وژل شوي. ښاغلی رضایی په یو پیغام کې چې نن سهار یې رسنیو ته واستوه د دې هوایي حملو هدف د طالبانو د یرغلیزو حملو مخنیوی بللی.
دا برید هغه مهال وشو چې طالب ترورستان له څو ولایتونو څخه هلته راټول شول او پر افغان امنیتي دفاعي ځواکونو او د ګرزیبان ولسوالۍ پر مرکز د برید پلان درلوده. له نیکه مرغه د هیواد هوایي ځواک د دښمن له یرغلیزو بریدونو مخکې دوی په نښه کړل.
د شاهین قلور دویان همدراز وویل چې په دې هوایي حملو کې درې دېرش تنه وسلوال طالبان سخت ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي په نسای ولسوالۍ کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د بدخشان د ولی ویاند نیک محمد نظری ازادۍ راډیو ته وویل چې ګډو ځواکونو له تېرې شپې راهیسې په نسای ولسوالۍ کې د لاسه تللو سیمو د بیرته نیولو او د طالبانو د تصفیه په مقصد ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي دي. ښاغلی نظری وایي چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي، نو ځکه وسلوالو مخالفینو ته د اوښتو احتمالي تلفاتو دقیق شمیر نه دی معلوم. د پسرلي له پیلېدو سره سم هر کال طالبان د هیواد په بېلابېلو سیمو کې حملو ته زور ورکوي او ورسره افغان وسلوال ځواکونه ځوابي عملیات کوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د مذاکراتو په درشل کې پر دې هیواد د لګېدلو بندیزونو د تدریجي لرې کولو وړاندیز رد کړی دی. پرس ټلویزیون چې د ایران حکومت یې تمویلوي نن د بهرنیو چارو وزارت له ویاند سعید خطیب زاده سره د مرکې په بنسټ دا خبر ورکړ. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون د جمعې په ورځ وویل چې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا کولو په هدف په ویانا کې د راتلونکې اونۍ مذاکرات به پر هغو ګامونو متمرکز وي چې ایران او متحد ایالاتونه یې باید دې موافقې ته د ستنېدو په برخه کې پورته کړي.
د بحث وړ اصلي موضوعات به هغه ګامونه وي چې ایران یې باید دې موافقې ته د ستنېدو لپاره پورته کړي او هغه ګامونه چې امریکا یې هم باید دې موافقې ته د ورستنېدو لپاره د بندیزونو د نرمولو په برخه کې واخلي.
د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول له دې موافقې ووته او پر ایران یې اضافي سخت بندیزونه ولګول. د ولسمشر جو بایدن ادارې د دې موافقې احیا کولو ته چمتووالی ښودلی، خو ویلي دي چې له هغه مخکې تهران باید د دې موافقې له مخې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. تایوان نن د اورګاډي د ټکر په پیښه کې د 500 کسانو د مړینې ویر کوي. ژغورونکو ډلو نن د دې مسافر وړونکو اورګاډي ډبې چې ډېرې زیانمنې شوې وې له هغه تونل څخه راویستې چې دا پیښه پکې وشوه. د دې پیښې د قربانیانو ارواو ته د درناوي په خاطر د دې درې ورځني ماتم په ترڅ کې به دولتي بیرغونه په ټول تایوان کې نیم ځوړند وي. پیښه پرون د اپریل په دوهمه نیټه هغه مهال وشوه چې اورګاډی په یوه تونل کې دننه له یوه ټرک سره ولګېد او له پټلۍ واوښت. او د ارجنټاین ولسمشر البرتو فرناندز چې د کورونا وایرس پر ضد واکسین شوی وایي چې د کورونا د ټیسټ نتیجه یې مثبته راوتلې ده. فرناندز نن پر ټویټر ولیکل چې له 3.3 درجې تبې او لږ سرخوږي وروسته یې انټیجن ټیسټ وکړ چې نتیجه یې مثبته وه. هغه زیاتوي چې اوس د کورونا پر ضد د پی سي آر د ټیسټ نتیجې ته سترګې په لاره دی. ولسمشر فرناندز زیاتوي چې که څه هم صحي حالت یې ښه دی خو د احتیاط لپاره اوسمهال په قرنطین کې دی. د ارجنټاین 28 کلن ولسمشر د روان کال په پیل کې د روسیې ساخت سپوتنیک وی واکسین کړی و.
خبرونه مو لازم دی رادیو اوریدل. په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د افغان سولې په اړه د ترکیې ناستې د هرکلی تر څنګ ټینګار وکړ چې دغه ناسته باید د افغان جګړې د پای ته رسېدو او تلپاتې سولې لامل وګرځي. په ننګرهار کې د تېرې یوې میاشتې په لړ کې د ښځینه کارکوونکو او خبریالانو تر وژنې وروسته یو شمېر ښځو خپلې دندې پرېښې دي.
په داسې حالاتو کې د هر چا نه زموږ ویره کېږي چې ګوندې دی به موږ ووژني او خپله د تېرو دغه څو وژنو نه را په دې خوا ډېری ښځینه کارمندانو ډېرو استفاګانې ورکړي.
دا به هم واوري چې امریکا د روسیې د دفاعي صنعت پر یوه مشر د امریکا د الوتکو د صنعت د پټو معلوماتو د غلا کولو تور لګولی دی. او په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو. حقیقت څه دی او تندې څنګه؟ وځو د خبرونې د سر موضوع ته. په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د افغان سولې په اړه د ترکیې ناستې د هرکلی تر څنګ ټینګار وکړ چې دغه ناسته به د افغان جګړې د پای ته رسېدو او تلپاتې سولې لامل وګرځي. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امریکا شر دفیر د ناټو ملکي استازي او د یو نماده سرپرست په ګډون د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو سفیرانو او د بین المللي بنسټونو ځینو استازو سره په افغان سولې خبرې وکړې. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان و سیاسي مطرحو ګوندونو حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، اسلامي وحدت، د خلکو اسلامي وحدت، ملي جنبش، اسلامي محاس او افغان ملت د ترکیه ناسته مهمه بولی او وای د ټولو هغو هڅو هرکلای کوي چې په هیواد کې د دائمي سولې او ثبات لامل سي. دوی اندېښنه ښیي که خدای مکړه دا تاریخي فرصت له لاسه ووت، د افغانستان روانه جګړه به سیمې او نړۍ ته ناوړه او دردناکه پایله ولري. نو لازمه ده چې د سیمې هیوادونه او نړیوالې مرسته او ملاتړ وکړي. د غوګوندونو د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره له نورو سیاسي اړخونو او بهیرونو هم وغوښتل چې له دوی سره یو ځای سي او چاته اجازه ورنه کړي چې د سولې د خان او ځنډ لامل سي. د وحدت ګوند سیاسي دفتر رئیس قربان علي فصیحي د اعلامیې او برخه ازادي راډیو ته داسې ولوسته.
د ترکیې له ناستې څخه چې په پام کې ده، د ترکیې جمهوري دولت په میلمه پالنه ملګرو ملتونو د افغانستان د نورو نړیوالو شریکانو په مرسته ترسره شي هرکلی کوو او هیله لرو چې دا ناسته به د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ او د ګډون کوونکو سیاسي اړخونو پر هڅو په هیواد کې د 40 کلنې خونړۍ جګړې د پای مناسبې، معقولې او جامع حل لارې پیدا کولو او د دایمي سولې او ثبات سبب وګرځي.
په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی نن شنبه د امریکا متحده ایالاتو شارج دافر، د ناتو ملکی استازی او د یونما د سرپرست په ګډون د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو سفیرانو او د بین المللي بنسټونو ځینو استازو سره کتلی. د ارګ په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی غنی په دې کتنه کې د سولې پروسې، د راتلونکو ګامونو او سولې په اړه د افغانستان د حکومت د لیدلوري د تشریح تر څنګ د ګډونوالو پوښتنې هم ځواب کړي. ټاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د ملګرو ملتونو، نړیوالو همکارانو او د سیمې د هیوادونو په وروستیو هڅو سره د ترکیې په کوربتوب ناسته جوړه سي. که هم په کور دننه او بهر دغه مهم ناستې ته چمتووالی روان دی، خو تر اوسه د ناستې دقیقه نیټه نه ده په ډاګه سوې. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د افغان سولې په اړه ناسته ښایي څو ورځې وروسته ترسره سي. تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي و چې د استانبول ناسته به د افغان سولې د خبرو نهایي لوری وټاکي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ اخلاصدی رادیو اوري ورزون ننګرهار ولایت په ننګرهار کې لسګونو هغه شوز چې له رسنیو او نور حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره کار کوي، یا یې له دندو استعفا کړې او یا یې دفترونو ته تک پریښی دی. په دې ولایت کې ګڼې ښځینه کارکونکي د غلطه پر شوز وروستي هدفي بریدونو ویرولې دي. یوازې تیره میاشت په دې ولایت کې د بیلابیلو ادارو وتنه ښځینه کارمندانې په جلا جلا هدفي بریدونو کې وژل شوې دي. په ښځینه وو د دې بریدونو تر شا څوک دی او ولې مخه نه نیول کیږي؟ په دې اړه به یو تفصیلي راپور واورئ، خو تر یوې لنډې وقفې وروسته. ننګرهار میشتې څلرویشت کلنه راضیه له څو اونیو راهیسې خپلې دندې ته د تلو یا نه تلو په پریکړه کې زړه نازړه وه، خو د مارچ په یو دیرشمه نیټه دغلته د درې تنه ښځینه واکسیناتورانو له وژل کېدو وروسته دې خپله هغه دنده پرېښوده چې په ډېر زیار یې ترلاسه کړې وه. راضیه چې دا یې اصلي نوم نه دی او د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي اصلي نوم او ږغ یې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل پوهېږي چې که کار ته ولاړه نه سي ښایي هغه دنده له لاسه ورکړي چې په تنخوا یې د دې ټوله کورنۍ چلیږي. خو د دې په وینا پلار یې ورته ویلي که د ښار په کوڅو کې ګام پر ګام پر ښځو د هدفي بریدونه ویروي، د دې له کوره وتل او کار ته تګ به په لوی لاس مرګ ته غېږ ورکول وي. یوازې راضیان نه دی چې په ننګرهار کې په ښځینه کارکوونکو وروستیو بریدونو د خپلې دندې پرېښېدو ته اړ کړی. سایره سلیم ننګرهار میشتې خبریاله هم له اونیو راهیسې خپلې دندې ته نه ده تللې. هغه وایي پر ښځینه ژورنالیستانو او نورو کارکوونکو وروستیو بریدونه د ښځو لپاره ډېره ستونزمنه کړې چې له کوره ووځي.
په داسې حالاتو کې د هر چا نه زموږ ویره کېږي چې ګوندې دی به موږ ووژني، او خپله د تېرو دغه څو وژنو نه را په دې خوا ډېرې ښځینه کارمن دانو هغه که د ژورنالیزم په برخه کې دي او هغه که په نورو برخو کې دي ډېرو استفاګانې ورکړي دي او په کور باندې وسناستې دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د نشراتو او ارتباطاتو د برخې رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
د 2021 نه پایله تر اوسه پورې 14 ښځې وژل شوی او 22 هم ټپیان په هدفي وژنې.
له یادو څوارلسو ښځو یوازې اووه تنه یې په تېره څه کم یوه میاشت کې په ننګرهار ولایت کې په جلا جلا بریدونو کې وژل سوي دي. په دې ولایت کې د مارچ په دویمه نیټه د انعکاس تلویزیون د دوبلې د برخې درې کارمندانې په دوو جلا بریدونو کې ووژل سوې. د دې پېښې لا میاشت پوره نه وه چې د مارچ په وروستۍ ورځ د پولیو د واکسینو د کمپاین درې واکسیناتورانې په هدفي بریدونو کې په نښه او ووژل سوې، او ورپسې سمدستي همدې ولایت کې یوه بله پولیسه د هدفي برید قرباني سوه. په وژل سویو درې واکسیناتورانو کې یوه 22 کلنه سمینه صافی و چې یو کال وړاندې واده سوې وه. دارالمعلمین کې له زده کړو وروسته یې قابله ګي لوستې وه او تازه یې په رضاکاره توګه د پولیو واکسین په کمپاین کې د واکسیناتورې په توګه کار پیل کړی و چې د دندې او کمپاین په دوهمه ورځ له دوو نورو همکارانو سره ووژل سوه. د سمینې یو خپلوان برهان الدین نظامی ازادي راډیو ته وویل
سمینې مې د کاکا لور وه او ډېر لایق او وطن او خلکو باندې مینه جنې وه. تعلیم مې کړی او زحمت یې ویستی و او همده یې ارزو و غوښتنه وه چې زه باید خپلو خلکو ته خپلو وطنوالو ته د خدمت مزدر وګرځم.
سمینه د هغو ناڅرګندو کسانو په ډزو ووژل سوه چې ساعتونه د دې کور ته نږدې د دې او د دې د همکاري راوتلو ته منتظر و. بریدګر له قتل وروسته په عادي ریکشا کې د پیښې له ځایه وتښتېدل. له یوې میاشتې څخه کمه موده کې په جلا جلا هدفي بریدونو کې په یوه ولایت کې د لږ تر لږه اووه تنو د ښځینه کارمندانو وژل په تېرو شلو کلونو کې بې ساري دي. وروستیو بریدونو دا پوښتنه نوره هم سخته کړې چې په ننګرهار کې څوک پر ښځو د دې پرله پسې بریدونو تر شا لاس لري. وسلوالو طالبانو په ګڼو د بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل د داعش وسلواله ډله په ننګرهار کې پر ښځینه کارمندانو بریدونو کې لاس لري.
دغه اخیری کوم قتلونه چې سوي دي په ځانګړي ډول د ښځینه او ترور یا د خاین د ترور زموږ دقیق معلومات دا دي چې دا عمل چې ترسره شوی ده دا داعشیانو کړی ده. د داعشیانو پاتشونکو دا کار کړی ده. اما دې کې هیڅ شک شبهه نشته کله چې داعش پسې قدم واخیستل سي په ځینې حالاتو کې متاسفانه ځینې حالات ورته طالبانو برابر کړی دي. اما زه باید په جرات د خبره وکم چې دغه کړنه د داعشانو ده، داعشانو دا عمل کړی ده.
داعش وسلوالې ډلې خپل هم د ځینو دې بریدونو پړه منلې ده. په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش وسلوال ځپل سوي، نو ولې د وروستیو بریدونو مخه نه نیول کیږي؟ د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي د ځینو پیښو عاملین یې نیولی دي، خو زیاتوي چې دوی څو وړې او پټې هستې لري. د ښاغلي امرخیل په وینا د سلګونو زرو کسانو په منځ کې د بې دفاع ښځو په نښه کول د دې وسلوالو لپاره تر ټولو آسانه هدف دی، چې فکر کوي هم پرې په آسانۍ برید کولی سي او هم په رسنیو کې پراخ انعکاس کوي. په ننګرهار کې له هماغه پیل داهیسې په اچین او څو نورو ولسوالیو کې د داعش وسلواله ډله فعاله وه. دا وسلوال وروسته له طالبانو او حکومت سره په جګړو کې کمزوري او ډېری یې حکومت ته تسلیم سول. د ننګرهار چارواکي وایي که څه هم دا مهال د داعش ډله په کومه سیمه کې څرګند واک نه لري، خو په وړو او پټو ډلګیو کې لا هم خواره واره فعالیتونه کوي. په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي او د قربانیانو ځینې کورنۍ بیا د ننګرهار له والي سره په دې ارزونه کې موافق نه دي. سی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذې آریان یون ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې ځایي مافیا د دې ولایت د خلکو لپاره جدي ستونزه او د دې سبب سوی چې د ننګرهار امنیتي چارواکي ژر ژر بدل او د دوی د خوشي کسان وي. د میرمن یون په وینا کله هم چې د دې مافیایي ډلو ګټې خطر سره مخامخ سوی، دا ډول بریدونو ته یې مخه کړې څو وېره خبره کړې.
طالب او یا داعش دومره خطرناک نه دی لکه دغه مافیا چې په ننګرهار کې حاکمه ده. زیاتره ترورونه د مافیا د ډلو د خوا کیږي. زمونږ زیاتره ډاکټرانو ته دوی پیغامونه په تلیفون پریدي، ورته وایي چې دومره پیسې راکړه کنه تاسو مونږ وژنو.
هغې د داسې چا یا کومې ډلې نوم یاد نه کړ چې د دې مافیا برخه دی وي، خو وی ویل چې دا اقتصادي مافیا ده چې تر ډېره غواړي په ننګرهار کې عایداتي سرچینې لاندې کړي. په ننګرهار کې د داسې یوې اقتصادي زورواکې ډلې یا مافیا په اړه له څو کلونو راهیسې وخت ناوخت چارواکو او ځایي فعالانو څرګندونې کړي، خو تر اوسه هیچا داسې مشخص کسان یا ډله چې د دې مافیا برخه دی وي نه دي په ګوته کړي. ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر بیا په دې ولایت کې په ښځینه کارکوونکو بریدونه د هغو کار بولي چې د ده په وینا د سولې د روانو هڅو ناکامول غواړي.
دلته استخباراتي جنگ دی، دلته څوک یوه ډله د سولې غواړي بله ډله سولې مخالفت کوي، او دا استخباراتي کړي دا نه طالب کوي نه داعش کوي. زه په دې باورې یم چې دا استخبارات ډله کوي چې هغوی سولې نه غواړي.
د ښاغلي عمر په وینا پر ښځو د دې بریدونو ترسره کوونکي غواړي دا حمله داسې مهال د طالبانو په نوم تمامې سي چې طالبان له افغان حکومت او نړۍ سره د سولې په خبرو بوختي او د ښځو د راتلونکو په اړه خبرې د بحث اساسي ټکي څخه دي. پر ښځینه وو د هدفي بریدونو د عملینو په اړه د حکومتي چارواکو او د خلکو د استادو د جلا جلا څرګندونو څخه په دې اړه یوې پایلې ته رسیدل ستونزمن دي. خو دا څرګنده ده چې د داعش وسلوالې ډلې په ننګرهار کې پر ګڼو ښځینه کارمندانو بریدونو کې لاس لرل خپل منلې دي. کچېرې په دې بریدونو کې رښتیا هم دا ډله لاس ولري، نو د جلال آباد ښار په نسبتا خوندي سیمو کې د دې ډلې لخوا د دا ډول بریدونو پلانول او ترسره کول شي چې دا ډله د افغانستان په ختیځ کې لا هم پیاوړې ده او د حکومتي چارواکو هغه اداوي سمې نه دي چې دا ډله په ننګرهار کې ځپل سوې ده. لبلې خوا په ننګرهار کې پر ښځو د وروستیو بریدونو د قربانیانو کورنۍ د حکومت پر هغو اداو هم بې باوره دي چې وایي د ځینو دې بریدونو مسؤلین نیولې دي. په ننګرهار کې د یو خصوصي ټلویزیون په خوانی خبریاله ملاله میوند نږدې څلور میاشتې د مخه په یو وسلوال برید کې ووژل سوه او چارواکو یې د قتل په تړاو د څو کسانو د نیول کېدو ادعا وکړه، خو کورنۍ یې په دې اړه شک لري. د ملالې میوند ورور حماد هلال وایي د ملالې تر قتل وروسته د ننګرهار والي ورته وویل چې دوی د دې قتل په تړاو دوه کسان نیولی دي، خو وروسته یې خبره بدله کړه.
موږ سره خبرې وکړې، وی ویلې چې موږ دوه قاتلین نیولی دي او موږ ته یو ډول ډال راکړه، خو موږ ته یې توازی نشو. لغی وروسته به خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلی چې موږ د ملالی څه قاتلین په قتل رسولی دی او یو نفر موږ نیولې ده، چې دا څرګندونې د لومړی څرګندونو سره پوره په زدو نقیس دي.
هغه وایي تر دې وروسته هیڅ کوم امنیتي ادارې ورته نه دی ویلي چې د خور ملالې میوند د قتل قضیه چیرې ورسېده او په دې اړه څېړنو کې څه پرمختګ وسو. هارون رحیمی د شاهناز رؤفی په نوم د انعکاس د ټلویزیون د بلې هغې کارکوونکي ورور دی چې میاشت مخکې په جلال آباد ښار کې د دوو نورو همکارانو سره ووژل سوه. رحیمی وایي که د حکومت امنیتي ادارو هغه مهال د ده د خور د قاتلانو د نیولو لپاره جدي او په اخلاص اقدامات کړي وای، اوس به میاشت وروسته درې نورې واکسیناتورانې نه وژل کېدې. هغه وایي د ده د خور او ځینو نورو ښځینه فعالانو قضیې رسنیزې سوې ځکه پاملرنه ور واوښته، خو په وینا یې ټولنه کې د ډول قتلونو تشتونو او غواښونو ډیره پیشي موجود دي چې څوک تر خبريږي هم نه. هارون رحیمی که څه هم وویل چې په دې ولایت کې د ښځو د خوندیتوب لپاره د دولت له اقداماتو نه هیله دی، خو وایي له خپل ولس لا هم هیله او تمه لري.
خو زه د خپل ولس نه د خپل خلکو نه دغه یو تقاضا کوم چې لطفاً د ښځو حضور په خپل ټولنه کې ومني، قبول یې کوي او د ښځو سره یو ځای دا ټولنه جوړه کوي. دولت یې نشي کولی، نه یې امریکا درته کوي، نه یې جاپان درته کوي او نه یې دولت درته کوي.
په ننګرهار کې په تېرو شلو کلونو کې یو شمېر ښځې وتوانېدلې چې د رسنیو، نړیوالو موسسو او ځینو نور حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره له کوره بهر د کار کولو چانس ترلاسه کړي، خو وروستۍ پیښو له ګڼو ننګرهاري نجونو او ښځو دا چانس بیرته اخیستی. راځي چې اوس په کور ناسته ده وایي که د جلال آباد ښار کوڅې د ښځو له قاتلانو پاکې هم سي، ډېر وخت به اړتیا وي څو دا او کورنۍ ور بیا ډاډمن سي چې له کوره بهر په کار پسې وتلې د ژوند په بیه نه تمامېږي. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا درشه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
زموږ اخلا ازادي رادیو اوري دوستانو، لکه څنګه چې په مخکینی راپور کې مو د پننګرهار ولایت کې د ښځینه کارکونکو د کارونو او ژوند پر وړاندې د ګواښونو په اړه دغه تفصیلي راپور واورید. بیا هم یو بل راپور ترازو چې د ښځو مسله پکې مطرح ده. د افغانستان د دفاع وزارت له موینیت څخه د منیری یوسف ساده له استعفا وروسته د وزارت ټینګار کوي چې د یاد وزارت په مشرتابه کې به د ښځو ونډه کمه نه سي. میرمن یوسف ساده پرون د دې د شخصي پریکړې پر اساس استعفا وکړه او نن د وزارت ویاند ویل چې شزی اوس هم د اردو په لوړو پوستونو کې کار کوي. د منیری یوسف ساده پوست په امنیتی بنسټونو کې د شزو لپاره تر ټولو لوړ پوست و. نو جزئیات په دې راپور کې.
لومړی افغان ښځه چې د دفاع وزارت د مرستیالې مقام ته رسیدلې وه استعفا ورکړه. د دفاع وزارت د روزنې او پرسونل له موینیت نه د منیری یوسف زاده له استعفا وروسته یادې مسئلې ته ډېره پاملرنه واوښته چې د امنیتي ارګانونو په مشرتابه کې د ښځو دریځ څنګه دی. میرمن یوسف زاده اعلان کړه چې د خپل شخصي تصمیم له مخې له دندې مستعفي شوې ده. د دې له استعفا نه یوه ورځ وروسته د امنیتي ارګانونو ویاندویانو ویلي چې د امنیتي ارګانونو په لیکو کې د ښځو شمېر ډېر دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس هم د دغه وزارت د مشرتابه په بیلابیلو برخو کې ښځې شته. ښځې په مشرتابه بستونو لکه د دفاع وزارت په قرارګاه او د ولایتونو په قلو اردوګانو کې د رئیس، جنرال، افسر او بریدمل په توګه فعالیت کوي. دفاع وزارت هڅه کوي په دغه وزارت کې د ښځو شتون له 15 څخه تر 40 سلنې پورې ورسوي. خاغلی امان وویل ښځې اوس په رزمي، اداري، مالی، عملیاتي او استخباراتي برخو کې فعال دي. د ده په خبره دمګړۍ په 200,000 کسیزه ملي اردو کې کابو 3,000 ښځې کار کوي. همدارنګه د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې اوس نږدې 4,000 ښځې د دغه وزارت په بیلابیلو څانګو کې پر دندو بوختې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال احمد ضیا ضیا ازادي راډیو ته وویل دا وزارت تصمیم لري چې مشارکت ته د رسیدو په پار د خزینه پولیسو شمیر 10,000 ته ورسوي. له بلې خوا د پوځي چارو پوهان په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د ښځو د شتوالي پر اهمیت ټینګار کوي او وایي له اوسني وضعیت لپاره دې په وسلوالو ځواکونو کې له ښځو استفاده وشي. پخواني جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل
شرایط مساعد دي، ښځې باید دلته راستي خدمت وکړه، هم په اردو کې، هم په امنیت کې، په پولیسو کې خو ډېر زیات ضرورت.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په دودیزه ټولنه کې د کورنیو لخوا په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د ښځو د فعالیت ډېر ملاتړ نه کیږي. مخکې له دې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د ښځو له ځورونو شکایتونه شوي دي. خو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مسؤلینو ویلي چې په امنیتي ځواکونو کې به د ښځو د ځورونکو پر وړاندې شدید اقدام وشي. اوس په دغو بنسټونو کې د ښځو د کار وضعیت مخ په ښه کېدو دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
اوس په نړیواله موضوع راخلو. امریکا د روسیې د دفاعي صنعت په یو مشر د امریکا د الوتکو د صنعت د پټو معلوماتو د غلا کولو تور لګولی دی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې په وینا دا سړی چې کورشونکوف نومیږي د روسیې د استخباراتو مامور و. امریکا هڅه کوي چې نوموړی ونیسي. عصمت سروان نور تفصیل راکوي.
د روسیې د دفاعي صنعت یو مشر چې ادعا کیږي استخباراتي مامور هم دی، د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې FBI له لوري د امریکا له یوې هوایي کمپنۍ څخه د تجارتي اسرارو د پټولو د ادعا په خاطر په تور لیست کې شامل شو. FBI پرون جمعه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د 50 کلن الکساندر کورشونکوف د نیولو هڅه کوي او پر د شک دی چې له کمپنۍ څخه یې د روسیې په ګټه د تجارتي اسرارو د غلا کولو دسیسه کړې ده. FBI وایي کورشونکوف د روسیې په یونایټډ انجن کمپنۍ کې چې د الوتکو یوه دولتي کمپنۍ ده کار کاوه او د دې ترڅنګ د روسیې د بهرنیو استخباراتو خدماتو لپاره د استخباراتي مامور په توګه دنده لرله. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره وایي یونایټډ انجن کمپنۍ په 2009 میلادي کال کورشینکوف د خرڅلاو او بازار موندنې رئیس وګماره. د دا دنده دا وه چې د لویدیز د الوتکو شرکتونه وهڅوي چې له یونایټډ انجن کمپنۍ سره کار وکوي چې د روسیې هوایي ټکنالوژي وده وکړي. FBI دا هم ویلي چې کورشینکوف د 2014 او 2013 کلونو ترمنځ د امریکا د الوتکو له شرکتونو څخه د پټو معلوماتو د غلا کولو هڅې کړي او همداراز د هوایي صنعت امریکایي انجینران د روسیې د PD 14 ایرو انجن د بیا ډیزاین کولو لپاره کرایه کړي دي. خود کورشینکوف مدافع وکیل تاس خبری آژانس ته ویلي موکل د 2000 په دوبی کې د روسیې د پولیسو له لوري مسکو ته ستون کړل شو. د تاس آژانس پر اساس روسی چارواکي وایي کورشینکوف یې د دې لپاره نیولی چې د درغلیو او جعلکاریو تورونو ته ځواب ووایي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس په دوستانو ستاسې پیغامونه واورو چې د خپلو سیمو ستونزې مو راسره شریکې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
زکه محمد نوریم د هلمند ولایت نه دایو لطالی چنجر سیمه کې اړیکه سره نیولې ده. موږ وایو چې موږ د دایو ولسوالۍ کې چنجر په سیمه کې موږ مکتب جوړو نو د ډېر وخت څخه موږ امرونه لرو. موږ امرونه راکړل کېږي، موږ مکتبونه کابل ته استولي دي. تانه غلي جی پی ایس کیمرا او دا شان ټول معنا موږ تاکسیم دی وایي چې اسمو جی پی ایس کې واخلي هغه مو راستولي دي. نو دلته موږ غواړو چې مکتب ته جوړ شي. مکتب نه ستلته د یونیسف دوه سمپلونه موږ ته راکړي دي. هغه موږ دپاره ماشومان ډېری دي، هم نجونې ډېری ډېرې دي، هم هلکان ډېر دي. نو موږ غواړو چې زموږ سره دغه همکاري وشي. نو موږ ازادي راډیو دغه هیله کوو چې زموږ دغه وینا دي ته چارواکو پورې ورسوي، تر نورو چارواکو دې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبدالله د کونړ څخه سلامات وړاندې کوم. په دې هیله خپرونه ښه اورېدونکو ته دی. وروره مشکلات خو ډېر دي. اول مشکلات دغه دی چې دغه د تذکرو په باره کې مې غوښتنه ده چې دغه الکترونیکي تذکرې زر ته زره هېوادوالو ته توضیح چټکه کړي. هغه ظرفیت باندې بدکار وشي، ظرفیتونه به لوړ کړی شي او وسایلو ته ډېر ورکړی شي، نور مامورین ډېر استخدام کړي. او غوښتنه مې دغه ده چې دغه توضیح د تذکرو چټکه کړي، تېزه دي کړي، مرکز یې هم ورته زیات کړي. اوس تاسو وګورئ تاسو خپله بهتر
تعالی معلومه ده په پاسپورت اداره چې الکترونیکی تذکره ونه لري پاسپورت چاته نه ورکوي. غوښتنه مو دغه ده چې دغه برېښنایي تذکرو توضیح به د ټولو ولسوالۍ ته دا هم باید وغځول شي او بل دغه توضیح ساحه به پراخه شي نو چټکه شي. پیغام زمې چېږدو پهلا السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو بیا هم مننه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولې و. که بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ نو کولی سئ چې د ازادي راډیو سره شریکې موږ د بیلابیلو خپرونو له لارې تر اړوندو مسؤلینو پورې رسو. ورسېدو د خپرونې نیمایي برخې ته. په کابل کې 4:30 دی. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي له احمد تکل اورو.
د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د کونړ امنیه قمندانۍ وایي دا جګړه تېره شپه وروسته له هغه پیل شوه چې وسلوالو مخالفینو په ګلسلک سیمه کې پر امنیتي پوستو برید وکړ. شاهین قلو اردو د فاریاب ولایت د ګرزیوان ولسوالۍ په سرچکان سیمه کې په هوایي حملو کې د طالبانو د دریو مهمو قمندانانو په ګډون د شپږویشتو وسلوالو د وژل کېدو او د درې دیرشو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په نسای ولسوالۍ کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد پسرلني عملیات پیل شوي دي. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د را روانې اونۍ د سې شنبې ورځې د مذاکراتو په درشل کې پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو د تدریجي لرې کولو وړاندیز رد کړی دی. تایوان نن د اورګاډي د ټکر په پیښه کې د 500 کسانو د مړینې ویر کوي. د دې پیښې قربانیانو ته د درناوي په خاطر د دې درې ورځني ماتم په ترڅ کې به دولتي بیرغونه په ټول تایوان کې نیم ځوړند وي. او د ارجنټاین ولسمشر البرتو فرناندز چې د کورونا وایرس پر ضد یې د روسیې ساخت سپوتنیک وی واکسین هم کړی و وایي چې د کورونا د ټیسټ نتیجه یې مثبته راوتلې ده.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سئ. پاته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په هرات کې د سکوهنې دویم پړاو سیالۍ ترسره شوې. د دغه ولایت د ورزش ادارې فنی مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ تېره ورځ ناوخته د شپږو کلبونو د شپږ 50 لوبغاړو ترمنځ وشوې. ښاغلی ضیاء وایي د دې سیالیو د پیل هدف د سولې له پروسې ملاتړ او د کمال خان بند پرانیستل دي. هغه زیاته کړه چې د سکوهنې د سیالیو په پای کې د دې سیالیو دریو ګټونکو لوبغاړو ته مډالونه او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د روغتیا کمیټې مسؤول بهرام صدیقی د آسیایي هیوادونو د فوټبال د اتلانو لیګ سیالیو کې د ګډون په هدف عربي متحده اماراتو ته ولاړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی بهرام د آسیایي سیالیو د روغتیایي کنفدریشن غړیتوب هم لري. دغه سیالۍ د روانې میلادي میاشتې په 14 نیټه پیل او تر 9 پورې به دوام کوي. ښاغلی بهرام په دغو سیالیو کې په لومړي ځل د آسیایي هیوادونو د فوټبال د اتلانو په لیګ کې د روغتیا پالانو په توګه افغانستان نه ګډون کوي. او د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د سویلي افریقا پر وړاندې د دریو یو ورځنۍ لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه ترسره کړه. په یاد لوبه کې بابر اعظم د پاکستان لپاره په 104 توپونو 103 منډې وکړې چې پکې 104 شاملې دي. په دې سره بابر اعظم په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې 13 سلیزه ووهله. بابر اعظم خپله 13 سلیزه په 6 یو ورځنیو لوبو کې ووهله چې په دې سره د کرکټ په تاریخ کې داسې لوبغاړی وشمېرل شو چې په کمو سیالیو کې 13 سلیزې بشپړوي.
دوستانو د ژمنې سره سم د خبرونې په دې برخه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی به حقیقت څه دی واوري او ورپسې تاندې څنګه.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ یابتا تړون د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د درې نورو میاشتو لپاره تمدید شو. د افغانستان حکومت د دې تړون د نوې بڼې او اصلاحات غوښتنه کړې او وایي په دې ډول د دې تړون د ستونزو د حل لپاره کارنده نه دی. افغان حکومت تمه لري چې دا اصلاحات به د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د سوداګرۍ برخلیک وټاکي. همدا ډول پاکستان هیله لري چې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا سره سوداګریزه راکړه ورکړه وغځوي. خو آیا دا اصلاحات راتلونکي دي؟ د افغانستان او پاکستان پر سوداګرۍ له سیاسي اړخه اغېز څومره دی؟ دا نور مهم موضوعات نن حقیقت سره خبرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مرستیال خغلی یونس مومن سره په خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. مومن صاحب خره غلاس ازادي راډیو ته
مهرباني زه خپل نیکي سلامونه تاسو ته او تاسو د ازادي محبوب راډیو ته وړاندې کوم.
مومن صاحب ولې په اټا تړون کې اصلاحات اړین دي؟
تاسو ګورئ چې په تیرو لسو کالو کې مور